قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی محمد اقا شیرزاد هم د اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون فکر شدی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دې نظر وپوښتم. جناب شیرزاد صاحب، در هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د برکې د پاره ومنه.
وعلیکم السلام اشنا صاحب، ډېره زیاته مننه چې زه لر ځای نه زموږ سره اړیکه ونیوله. بس سلامونه مې تاسو ستاسو ټولو کارکوونکو ته باوروئ، مننه.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب شیرزاد صاحب، په داسې حال کې چې طالبانو خپل حملو ته زور ورکړی دی، چې تیره ورځ یې په جلال آباد کې یو شمیر زیات بې ګناه کسان شهیدان کړل، او د بلې لورې داسې هلې ځلې شروع کړي دي چې د امریکا، روسیې او نورو هیوادونو سره د سولې په اړه خبرې وکړي، تاسو دا ډول سیاست او چې د یوې لورې جنګ او د بلې لورې بیا د افغانستان په اړه د بهرنیانو سره د سولې خبرې مخکې وړي څنګه څېړي؟ ډېره زیاته مننه
ستاسو پوښتنې په ځواب باندې. دلته چې کوم حالات روان دي په نړیواله سطح باندې تاسو ورنه خبرې، طالبان او قنوري ډلې ټپل د شل ډلې چې په افغانستان کې د ورانکارۍ او ترهګرۍ فعالیت کوي، دې وروستیو وختو کې دې خپل جنګونو ته زور ورکړی دی. تاسو ولیدل چې په غزنی کې یو لوی وحشیانه او یو لوی انساني ناورین رامنځته کړو، چې په هغې کې د پاکستان متقاعد جنرالان او برحال جنرالان او نظامیان او مستقیمه لارښوونه کوله د جنګ، او دا ټول نړۍ ته د دوی هغه مړي، د دوی هغه ټول کارنامې ښکاره دي. ښکاره خبره ده چې څلوېښت کاله را په دېخوا پاکستان او یو شمېر نور ګاونډي هېوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې مستقیما لاسوهنه کوي، په میلیونونو خلک یې اواره کړل، شهیدان یې کړل او یتیمان یې کړل. همدا اوس د دوی په نه یوازې پرون په ننګرهار کې مثلا سوله ییز لاریونو د عامو خلکو د دې په خاطر باندې چې هلته د کومې ولسوالۍ په یو چارواکی د پولیس چارواکی هغوی غوښتل چې لرې کړي، ناوړه عمل کول یا مثلا دو سره جوړ نه و، او دوی پر عامو خلکو باندې سولهییز لارینې کولو حملې وکړې، تر 500 زیات شهیدان او تر سلو زیات هلته ټپیان ورکړل. همدا ډول په کابل کې په دغه دغې اونۍ کې په سپورتي کلب باندې چې ځوانانو اته ګروپونو سره تورنمنت لرلو، په هغې باندې حمله وکړه، او امثالو هم نور په سلهاوو داسې فجایع او عملونه سرته ورسول. یو طرفه د سولې خبرې، د امریکا سره مستقیمې خبرې، همدا نن شپه په ټولو میډیاوو کې دا وویل شو چې دوی د امریکا سره د خپلو بندیانو په خلاصونو، په تبادله کې او په نور نور مسایلو باندې شرطونو باندې خبرې کړي، او بل طرفه جنګ ته زور ورکړي. په دې خو زما په آن باندې ټول خلک، ټول نړیوال ولسونه، د افغانستان ولسونه په دې پوهېږي چې دا جنگ د افغانانو ترمنځ جنگ نه دی، دا جنگ بهرنی جنگ دی، یو تپل شوی جنگ دی، او په دې جنگ رهنمایی او سپورټ یې بهرنیان کوي. بهرنیان نه هدف ګاونډي هېوادونه دي، په دې کې ایران هم شامل دی، په دې کې پاکستان هم شامل دی، د دوی استخبارات پکې شامل دي، مستقیما لاسوهنې کوي، او یو طرف هغه د سولې، او دې په خاطر دوی جنگ ته زور ورکړی دی چې دوی وښيي چې موږ خو اوس هم قوي یو، په میدان کې موجود یو چې ډېر امتیاز ترلاسه کړي. د بل د خوانه په داخل د افغانستان کې هم یو شمېر کړۍ، یو شمېر قوتونه، هغه بیا د دې سولې سره چې دوی به امتیاز ترلاسه کړي، دلته به سوله وشي، موږ به خپل امتیاز د لاسه ورکړو، هغوی به یې خنډونه ایجادوي. اتلسم دسمبولي یا د وږې په اتلسم باندې تاسو ولیدل چې د شهید د اونۍ تر نامه لاندې چې یو کس دوی خپل قهرمان معرفي کوي، هر شی چې معرفي کوي، په هغې نامه لاندې را ووتل، او په ښار کې دېرش نفره ټپیان کړه او لس نفر شهیدان، او ډزې کولې، موټر راوستي وو، نارامي رامنځته کړې وه، او خلک یې ډېر زیات وځورول. نو دا ټول د دې لامل دی چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې واقعا یو تلپاتې سوله راشي، او دوی کوشش کوي چې په داخل کې هم دا جنگ د موږ جنگ یا د زموږ دا ناورینونه چې غمونه لکه په ننګرهار کې، په کابل کې، په بغلان کې، بیګا په بغلان کې ډېر زیات مسله خو نفر په بغلان کې، په فرا کې، په نورو ولایتونو کې شهیدان ټول د منځه ورکړل. نو دا ټول هم داخلي بودونه لري، هم بهرني. بهرني دا دي چې لاسوهنه ده، او د خپلو شخصي ملحوظاتو په لحاظ باندې دوی استعمالوي، دوی ته لارښوونه کوي، وطن په ورانوي، او داخلي بودونه دا دي چې د مرکزي حکومت نه، د یو انتخابي حکومت نه دفاع نه کوي، او بالاخره دوی په شکل د اشکالو باندې لوی جګړې جوړوي، کله انتخابات ردوي، کله مثلا نور ملي مسایلو، کله مثلا د هر ډول ملي مسله چې رامنځته شي یو ډول سبوتاش کېږي، یو ډول مشکلات ایجادوي. همدارنګه په حکومت کې هم ډیر قوي اراده او قوي زما په نظر باندې هغه نشته دی چې مسؤول خلک کار اهل کار ته بادنایته خلک مسلکي خلک په کارونو وګماري. کابل کې ګارنیزون موجود دی، په کابل کې مثلا وسلوال پوځ موجود دی، خلک په کورو کې زندې کېږي، خلک وژل کېږي، بیرون راوځي، مسلح قانون نه مراد کېږي، د قانون حاکمیت ته توجه نه کېږي او قاطع برخورد هم د چارواکو دفاع نه کېږي. دا ټول لاملونه دې باعث شوي دي چې دا ډول ګډوډي او دا ډول تلفات عام ولس ویني.
مننه تاسو مسایي وادو ته په خاص ډول پاکستان ته اشاره وکړه. د پاکستان نوی لومړی وزیر عمران خان نوی حکومت د امریکا سره بیا د افغانستان په اړه نوی خبرې شروع کړلې. آیا دا ځل به پاکستان د افغانستان په اړه د امریکا سره په صداقت ودرېږي او د ترهګرو د حمایت څخه به لاس واخلي؟
اصلا موږ او موږ به تاسو ټول په دې پوهیږو چې اصلي د ټولو بدبختیو هغه اصلي مورینه یا اصلي ځاله په همدغه پاکستان کې او د دوی ایس او د استخباراتي اداره ده. دوی په خوله باندې وایي اول ځل چې دوی کمپاین کولو همدې عمران خان چغې وهلې چې زه به سرحدونه د منځه ویوسم، پاسپورټ د داسونه به د منځه ویوسم، د ماجرو سره به مرسته وکړم، د افغانستان په سوله کې به همکاري وکړم. همدا اوس په راتلونکې اونۍ کې د پاکستان خارجه وزیر قریش چې شی نومېږي قریشي دی راځي کابل ته د افغانستان د خارجه وزارت په بلنه باندې او دلته به خبرې وکړي. د امریکا خارجه وزیر او د چین خارجه وزیر هم چې پاکستان ته سفر درلودلو د افغانستان په اړه باندې خبرې وکړي. دلته هم په کابل کې د هند او د ایران خارجه وزیران راغلي وو، په دې لړۍ باندې خبرې روانې دي. ولې مهمه خبره دا ده چې صداقت او په رښتینی توګه که همدا پاکستان او همدا یو شمېر بهرنیان غواړي چې د خاورې هغه اصلي ترهګر یا ورانکاري حمایه نه کړي او دوی تر شا سپورټ نه کړي، دوی په هر ډول مادي او معنوي لحاظ باندې په جهاني لحاظ باندې دوی سپورټ نه کړي، دا جنگ ډیر زر ختمیږي. خو تر اوسه پورې د افغانستان ولسونه د پاکستان د نوي حکومت پر رښتینولۍ باندې تر اوسه پورې متيقن نه دي. اما موږ په دې باور یو چې رښتیا پاکستان وغواړي او په رښتیا ډول باندې پاکستان خپل امنیت د افغانستان په ثبات کې وویني، دا امکان لري. د امکان نه لري خبره نه ده، مګر عملي تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیدل شوی. عملا تر اوسه پورې د هغوی دخوانه کوم کار نه دی لیدل شوی، ځکه چې په پاکستان کې استخبارات او اردو د هغوی پوځ ډیر رول لري او داسې ویل کېږي هم چې د اوسنی حکومت هم د هغوی د هلو ځلو یا د هغوی د ملاتړ په نتیجه کې رامنځته شوی دی. تر اوسه پورې د افغانستان ولسونه هماغسې لکه د پخوا په شان لا جنګ شدت موندلی دی. د نوي حکومت په اړه کې هم دا تر اوسه د نوي حکومت دقیق دریز چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره یې ولري نه دی معلوم. خلک هیله مندي چې دا وزیر خارجه راشي. ممکن تر دې نه مخکې څو وارې باجوه د دوی لوی درستیز افغانستان ته راغی، د اشرف غني سره یې خبرې وکړې، خطونه یې ورسره امضا کړې. ولې په عمل کې تر اوسه پورې هر څه په صفر او په ټپه ولاړ دي؟
نو ستاسو د نظره هیلت دغه څه دی چې پاکستان نه غواړي د افغانستان سره په سوله کې ژوند وکړي او دوی ولې د ترهګرو څخه حمایه کوي او بیا هم ساتلی دي په خپله خاوره کې؟
زما په اند باندې دا خو ډېره واضح او ښکاره خبره ده چې موږ د پاکستان هېڅکله په پاکستان باندې نه تعرض کړی، نه مو د هغوی په داخلي چارو کې کومه مداخله کړې ده. مهمه خبره دا ده چې هلته په پاکستان کې په 60 میلیونه شاوخوا پښتانه او بلوچ ژوند کوي او د هغوی ځورونو ته دوام ورکوي او په عین حال کې افغانستان د خوب ګوتې نه نیسي او مجبوروي چې د پاکستان ګټې دلته منعقد شي، تامین شي. د هغوی ګټې څه دي؟ د ډیورنډ لاین هغه تاریخي موضوع ده چې هغه هم داسې لاین هله پاتې ده او دوی په شکل د اشکالو باندې هر ډول رژیم چې راغلی دوی ورنه دا غوښتنه کړې ده چې ډیورنډ لاین باید په رسمیت وپېژندل شي. حتی اوس یې دا دعوه کړې ده چې د کونړ اوبه باید افغانستان ورباندې بندونه جوړ نه کړي، نهرونه جوړ نه کړي، ځنګلونه خو ټول پاکستان ته لاړل، معدنونه د افغانستان ټول پاکستان ته لاړل. د دوی ځنګلونو د دوی معدنونو امانت زمونږ ټول مسایل دوی چور کړل، ځنګلونه د پکتیا ځنګلونه، د کونړ ځنګلونه، د خوږیانو ځنګلونه، د نورو، د هلمند د مرمرو ډبرې دي، دا ټول دوی ویوړل په پاکستان کې. حتی د ننګرهار د معدنونو شاقانې ورته وایي او د مرمرو ډبرې دا ټول پاکستان ته په زرهاو لارې دي ورځې ځي. افغانستان چون هلته په هغې ساحه کې ډېر حاکمیت نه لري او دوی هلته خپل هغه په اصطلاح باندې ګوډاګیان یا خپل نمایندګان هلته په شکل د اشکالو مسلط کړي دي او هر څه په لاس کې نیولي دي. دا یو مادي ګټه ده. دویمه خبره دا ده چې دوی افغانستان په دې ملامتوي چې دوی ګویا د هند سره ډېر دوستانه روابط لري. افغانستان په بار بار د اعلان کړی دی او باید وایي چې افغانستان په ډنګ کېلي باید ورته ووایي چې وروره د هند سره هم دوستي کوم، د تا سره هم کوم، د چین سره ټول نړۍ سره کوم. یو آزاد مستقل هېواد یم، خو له متاسفانه چې دوی هم داسې کله کله په ملي مسایلو کې چپه خوله پاتې کېږي، نو په دې علت باندې هغوی ته زمینه مساعده ده. او ښکاره زه داسې فکر کوم چې دغه د پاکستان بین المللي دوستان هم موږ سره یو ډول دوګانه برخورد کوي، یو موږ سره یو ډول برخورد کوي، د هغوی سره بل ډول برخورد کوي. ښکاره او په ډنګکېلو چوک باندې همدا اوس کې د امریکا متحده ایالات او د دوی واکمنانو غواړي او پاکستان ته په ډاګه ووایي نور د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله مه کوه، هلته زه دخیل یم، مثلا زما هلته قواوې پرتې دي، تلفات ورکوو، موږ بدنامېږو. او دوی د انزوا شکل د بوجي لکه زه اوس تېر هفتې درې سوه میلیونه ډالر ورباندې بند کړل. دوی وخته حقاني ډېر پخوا مړ شوی، څوک دا دوی اوس اعلان کړي چې دا مړ دی او پلان دی او دوستان دی. نو په هر صورت باندې نه بین المللي او نه داخلي او نه پاکستان کله هند بانه کوي کله بل بانه کوي. او د دوی خپلې منافع هم دا دي چې افغانستان نور هم ټیکه ټیکه کړي تر څو پورې چې دی خپل ورونو او د خپل خاورې او د خپل تمامیت ارزي د دعوا نه ولویږي. او دوی همیشه احتیاج فقیر او غریب هیواد وي. په دې لحاظ باندې دوی اقتصادي، مادي، سیاسي او ټولې ګټې د افغانستان په بربادۍ او بې اتفاقۍ او په وژلو کې ویني.
مننه. مخکې تاسو داخلي مسایلو ته اشاره وکړه چې تېره اونۍ د شهید ورځ ولمنځل سول په دا اونۍ کې، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله چې په کابل کې ګډوډۍ جوړې سولې او دیش نفره زخمیان او لس نفره شهیدان سوله. ول دا دی چې په داسې حال کې چې په کابل کې پوره شمېر امنیتي ځواکونه وجود لري، ریاست امنیت، وزارت داخله او نور ځواکونه دي، دوی ول نس کولی دغسې اعمال او جلوګیري وکړي او قانون تطبیق کړي؟
زما په اند باندې، ما تېره ورځ هم په یو تلویزیون کې دا خبره وکړه چې دلته قوي اراده او همغږي نشته. دی تقریبا دلته هر سړی خودسره دی. یو طرفه دوی په د جرګو په خیمه کې غونډه جوړه کړې وه او د ټول جهادي مشران په اصطلاح باندې دلته ورغلي وو او د دې اونۍ په اعتبار باندې خبرې د جهاد معاصله ګڼله. او هر څه هلته ویلي چې بې د مجاهد نه او بې د مجاهدینو نه دا وطن څوک ساتلی هم نشي او د دوی وطن دی. ټول امتیازات به د دوی وي، ټول حقوق او مقامونه به د دوی. په داسې حال کې دلته په افغانستان کې ډېر سیاسي قوتونه شته دی، سیاسي ملي اشخاص او افراد شته دی. افغانستان قحط رجال نه دی. دوی ټول هغه منصوبین چې په دغه چوکیو باندې منصوبوي یا واک ورکوي، هغه ټول تقریبا یو ډلې نه یوې ډلې پورې مربوط خلک وي. هغه تقریبا په یوه خوله نه دي. اوس اردو دی په ښکاره باندې غږ کوي، اساسي قانون هم دا حکم کړی دی چې د اردو منصوبین باید د هېڅ سیاسي ډلې او تنظیم پورې مربوط نه وي. دوی باید د خپلې خاورې او د خپلو ولس نه د دوی د مسؤلیت دپاره کار وکړي. ولې متاسفانه ګارنیزون په دا خپل قوت باندې، دا نور په خپل قوت باندې نه یې کمربند جوړ دی، نه یې دلته مثلا غیر قانوني وسله وال د دولت په موټرو کې بیرغونه اخلي، راوځي، د اشرف غني عکس ډزوي، ولي په مرمۍ ولي، هلته ټانګ هم ولاړ دی. دا ټانګ د څه دپاره دا دی؟ د عکس د بیرغ لاندې راولی دی. تور نجونه پوښتنه نه شو کولی چې دا خو د اساسي قانون خلاف کار دی. په هر شکل دا خو اوس یو رژمور دی، لوړې کړې ده. او دا د دې وطن هغه دی، سرهله قوه او قومندان دی. داسې حال کې چې دا خلک ټول درې سوه نفر نه وو، عزم نشته، اراده نشته دی، او د قانون د حاکمیت دپاره څوک وخت هم کار نه. قانون فقط په غریب باندې تطبیق کېږي. غریب که چېرې غیر قانوني وه، کراچۍ چېرته کېږو، هغه ورته چپه کوي. که چېرته یې په 500 روپۍ باندې غلا وکړه، په هغې نیسي، بندي کوي، زولانه کوي. او هغه څوک چې واقعا دلته قانون نه مني، د قانون مخالف دي او دلته د قانون خلاف حرکتونه او عملونه کوي او ولس ځوروي، د هغې دپاره نه ملي اردو، نه دا د کابل دا قوتونه د دې لپاره قوي اراده او قاطع عمل نه کوي. قاطع عمل او دا د دوی کار دی چې وایي کې که یې ونه کړي، دوی به سزا ویني. سزا مجازات او مکافات هم په دې وطن کې نشته دی. نو په دې لحاظ باندې دلته ډېره ستونزمنه ده زما په نظر باندې، چې خلک هم په همدې خاطر باندې یو د خلکو فاصله نیولې ده. هر سړی خپله شپه تېري، او هر سړی په دې باندې بې باوره دی چې دلته نږدې د پولیسو په څنګ کې حوزه پرته یې بله پرته یې، مګر په څنګ کې یو جنرال ترور کېږي، یو سیاسي کارکوونکی ترور کېږي، یو بله کېږي، یو بله کېږي، یا ځانمرګی کېږي. قوي تلاشي نه کوي. ته باور وکړه چې زه په خپل سترګو وینم چې په یو چکپاینټ یا د دوی د تلاشۍ پوسته کې چې را تېرېږي عسکر کرارې په موبایل کې لګیایي او په څنګ کې موټرونه تېرېږي، نه تلاشي شته نه بله شته. دی دا بله ورځې چې په دغه سپورتي کلوب باندې ځانمرګ اوسولو، همدا موټر پولیس تلاشي کړی و، د تلاشۍ نه تېر شو، همدغه موټر کې مواد او انفلاټ وکړو، سمه تلاشي نه کوي. په کس سر ورېننه کې برو بخیر، سر ورېننه کې برو بخیر، یا کله کله چې ورته ګورم نه کت په موبایل کې لګیایي. که چېرې دلته رښتیا نظم او هغه عسکري نظم و ډسپلین و هغه وي، اشنا صاحب تاسو پوهېږي د عسکر د پیرې په وخت کې باید تلیفون استعمال نه کړي. تلیفون چې ورته راشم زه په پیره کې یم، مثلا تلاشي دقیقه وکړي، سترګې مغز لاسونه پښې ټول حرکات د ده متوجه وي چې مشکوک سړی مشکوک موټر بل تلاشي کې، ټوله بې غوري ده. او حتی ډېر چارواکي او زورواکي داسې ویل کېږي چې د دوی په دغه تورو شو موټرو کې بدو کې مثلا مواد انفلاسیا یا نور شونه انتحاریان انتقالوي، او بالاخره په ډېرو نږدې ځایونو کې د اختر په شپو کې د عیدګاه جمعیت شاته دلته ایوانونه او راکټونه راوړل او پارګې ډزې کولې. دا بې غوري نه ده. دا که په بل داسې جنګي هېواد کې لکه د افغانستان چې دی، دا چارواکي باید ډېر سخت مجازات شوي وای او دوی ته ویل شوي وای چې ته څنګه ویلې په خوب باندې چې دا اوان خو قلم نه دی چې په جبه کې پټ کړي.
ډېره مننه. همدارنګه لکه تاسو چې هم اشاره ورته وکړله چې دغه نوی ائتلاف جوړ شوی دی او بل ورځ غونډه درلودله، دوی ډول ډول ګوښونه کوي چې ضیا مسعود د کابل پېښې تایید کړي او ملاتړ یې وکړي. همدارنګه اعلان کړی دی چې باید موقته اداره جوړه شي چې د ده په نظر چې دا اوسنۍ وضع ته بحرانونه ختم کړي. تاسو د دغو کسانو ګواښونه د دولت په مقابل کې همدارنګه دوستم ګواښونه وکړله دولت ته، دغه ګواښونه علت یې څه شی دی او د دې هدف څه دی؟
زما د خپل تحلیل او د ټولو سره چې دلته خبرې کوو، اصلا دوی دغه خپل یو شمېر ګټې او یو شمېر مقامونه په خطر کې لیدلي دي. همدا اوس پارلمان ته انتخابات دي، دوی د پارلمان بانه کړې ده چې بایومیټریک کېږي شي. تر اوسه پورې چې دولت یا مثلا دلته یو شمېر سیاسینو دا چغې وهلې چې باید برقي تذکیری واخیستل شي ځکه چې په هغه کې جال او تصویر نه کېږي، مګر دوی بیا هلته د افغان او د اسلام کلمه باندې جنجال کوو، هغه یې د خنډ او بنبست سره مخامخ کړلې. د هغې نه وروسته دوی دغه ټول دغه ائتلاف چې دوی جوړ کړی دی یا دا غوښتنې، دوی همیشه هر څوک چې په مقام او په چوکۍ کې وي بیا بالکل حاکمیت هم تامین دی، قانون هم خیر و خیریت دی، ولې کله د چوکۍ نه چې لرې شي او کله چې د دوی دغه خپل مقام چوکۍ په زوال کې وګوني بیا دا ډول ائتلافونه جوړوي او دا ډول ناروا غوښتنې لري. همدا انتخابات د شفاف شي، بایومیټریک شي، په یوه میاشت اته دېرش ورځو کې هېڅکله داسې امکان نه لري. زما په نظر باندې دا د دوی خپلې مقام غوښتنې او خپل د ټولو ملي مسایلو په مقابل کې یو خنډ ایجادول دي. ضیا مسعود مثلا هلته په خیمه کې وویلي چې دغه عمل چې د دوی بیرون ډزې وکړي دی وکړي دا یو بد عمل دی، مګر سبا فیسبوک کې نوشته کړل چې نه دا خو دوی ډېر ښه وکړل، دا د دوی حق و، دوی خپل زور وښود، خپل قوت یې وښودلو. نو زه فکر کوم که دولت رښتیا قاطع برخورد کړی وی او دوی قانون منګول ته سپارلی وی، نه یې زور درلودو نه دونه ډېر و. خبره دا ده چې دولت هم کله کله رڼې رڼې ورته ګوري، قاطع عمل نه کوي، نه پوهېږم چې د دوی دغه سلاکاران یا مشاورین یا څوک چې خارجي دي که داخلي دي چې دوی په دې کې کوم هغه لري، کوم پلان لري. حقیقت هر څه تېر پټو د ترتړلو دروازو شاته دی. همدا ډول مثلا د عبدالرشید دوستم هم معاون اول دی، عوام هلته په اپوزیسیون کې په بیا په چپ ائتلاف کې ناسته اعتراضونه لري. همدا ډول مثلا وزیر خارجه هم سرپرست دوه کاله کېږي پارلمان لري کړی دی، هم بیا هلته لګیا دی په اپوزیسیون کې ناسته ائتلافونه جوړوي او دا نور او نور همدا رقم. نو دا ټول هغه څیرې دي چې اوس د افغانستان ولس ټول خلکو پېژندلي دي او خلک په دوی باندې باور نه لري. دوی هغه وروستۍ هلې ځلې کړي چې څنګه وکولی شي امتیاز لاس را وړي یا خارجیان په دې باندې وادار کړي چې دوی نور هم وساتي. خو زه فکر کوم چې اوس ولسونه ټول آګاه دي، د دوی ټول هغه غلاوې هغه شتمنۍ هغه ټولو چپاول هغه ظلمونه هغه وژنې هغه جنسي تیري هغه ټولې چې کړي دي هغه ټول ولس داسې دقیق هېڅ سند ته هېڅ هغه ته ضرورت نه شته، ریسر شته، ټول ولس ته معلوم دي. نو په دې لحاظ باندې دلته دوی خپلې هغه وروستۍ هلې ځلې کړي، خو زه فکر کوم چې دا ائتلافونه به ړنګېږي او دا دونه هغه نه لري، ګټه نه لري، ولې په دې شرط چې په مقابل طرف کې بل طرف کې واقعا ملي اشخاص، واقعا سیاسي اشخاص، واقعا په ژمنه او په خلکو ته وفادار خلکو ته زمینه د کار او د فعالیت مساعده شي. هر یو باندې یو بمبست او یو حال دی او دغه بهرنیان چې د دوی سره د کومک او د یو ثبات دپاره راغلي دي هغوی هم داسې ښکاره او قاطع عمل نه کوي او خپله په دولت کې هم داسې ستونزې دي نو د اندېښنو وړ خبرې دي په هر صورت باندې زما په نظر باندې دوی فقط خپل امتیاز او خپل ناروا غوښتنې په دې ملت باندې بیا تطبیق کوي او دا ملت دوی ګروګان نیولی دی بل شی نشته
نو دغه ائتلافونه چې دوی جوړ کړي دي اوس ځان خورا قوت ښیي چې زموږ سره څو دېشیز به دي ونه پوهېږم دا دي او کرزی هم د دوی سره دي دوی به په راتلونکي کې یعنی کم قدرت لاسته راوړي یعنی خلک به په دوی اعتماد وکړي او همدارنګه د دوی دغه هلې ځلې چې دوی کوي آیا نتیجه به ورکړي
په هیڅ صورت باندې زما په اند باندې خو دوی په هیڅ صورت باندې نه نتیجه ورکړي او نه ولس په دوی باندې باور کوي دوی ویلي چې موږ 50,000 خلک راوبس 1500 هم راوینېسته دوی مثلا د انتخاباتو په ارتباط باندې یو شمېر خلک چې حذف شوي وو د خیمې ووهلې هغه هېڅ شیان په لاس رانغلل دوی مثلا همده ډول باندې مثلا د دوستم کوم قمندان چې هلته یې خلک وژلي وو ظلمونه یې کړي وو هغه چې نیولی تر اوسه پورې هغه نه دی خلاص شوی همدا ډول د دوستم دوسیه په جریان کې ده دا نورو دوسیې په ټولو په جریان کې دا تش هلې ځلې دي او کرځی دیارلس کلنه دورې په هر ډول چې تېره شوه د خارجیانو په زور باندې دا وطن ته زما په نظر باندې هغه هم په کتې اوبه خړوي مایان پکې نسي او هغه ډول شعارونه ورکوي چې هغه د ده په دیارلس کلنه دوره کې ده نه ورکول یا مثلا د داسې قاطعیت نه کار نه اخسته ټولې مصلحتي معاملې سیاسي معاملې د چوکیو ویش د پیسو غلا دا فساد دا ټول متاسفانه د هغه په دوران کې رامنځته شول او هغه سو استفاده کوي او دا خلک هم دا جال کوي چې ګویا موږ خدا دی یوه ډله نه یو موږ سره دغه دی احادیم شته دی احادي وګوره چې وزیر مالیه هېڅ خبره نه وه چې وزیر تجارت هېڅ خبره نه وه چې چور جفاول خپل ملګري مقرر کړي هېڅ خبره نه وه اوس چې د وزارت چا ورنه کړو بل چا چا ورنه کړو اوس نو دا ډول خبرې کوي کله معلوماتا ته ځي او کله مثلا ترکیې ته منډې وي کله د یو چا لاس مچ کوي کله د بل چا او خپل معلوماتا تېره شپه طلو تلویزیون نه هغه تفاهمنامه چې د دې اشرف غني سره امضا کړې وه هغه ټوله وویلې یا خبرین سره مطالعه کړه ټول معلومی کی ټول شخصي ګټو د خپل هغه کوم مادیات کوم اغلاوی د کړی د هغه د ساتلو لپاره دغه یو قوت جوړی وی چې دا د متاسفانه په دې کې یو کندار کې لوی جرګه وو چې هغه هم څنګه کامیاب جرګه نه و او دا کابل کې جدي کوم اطلاعات جوړ کړم هم کامیاب نه ده ځکه چې دوی هغه متخاصمې ډلې چې ار یو بیل بیل اهداف لري او ار یو د بیل بیل منابع سره ارتباطات لري زما په نظر باندې دوی کومه لاسته راوړنه به لاسته رانوړي ولسونه اوس د دوی سره نشته قاطعیت باندې ولسونه اوس پوه دي هر څوک پېژني چې څوک څوک دی او چا څه کړي دي په تېر کې او په اوس کې
نو پاس په دغسې حالاتو کې د انتخابات د ولسي جرګې دپاره چې دوی هم تعدید کوي او ګواښونه کوي وایي که چېرته د دوی غوښتنې ونه منل سي دفترونه به وتړي تاسو د انتخاباتو شفافیت همدارنګه چې بدامني ده او امنیت نسته د خلکو ژوند تضمین نه دی دغه انتخابات به ستاسو نظر څه ډول
زما په نظر باندې خو انتخابات په هر صورت باید وشي ځکه دغه اوسنی پارلمان ډېر کثیف دی ډېر په مافیایي شکل باندې اوښتی دی دا پارلمان ځای باید یو بل پارلمان ونیسي او ولسونه د دې ټولو سیاسینو د ټولو خلکو وظیفه ده چې دوی د خلکو په پوهاوی کې باید ډېره کلکه هغوکې مبارزه وکړي او که ولسونه وغواړي دوی امنیت کې امنیت هم تعمینولی شي ستا ستونزې هم شته ډېر زیات تقبل تقلبي تذکرې خلکو جوړ کړي دي پیسو په مقابل کې خلکو په زرګونو سپیکرې او یو شی بل شی لګولي ول متاس ولې د دې ټولو سره سره دلته د انتخابات لپاره دقیق دغه چا چې ځانونه کاندید کړي دي دوی د خلکو د پوهاوي لپاره کار کړی دی او دلته زه هم د یو چا د کاندیداتورۍ په اثبات باندې کار کوم په لسګونو ولسونه خلک مختلفو قومونو مختلفو ځایونو خلک وینم ځوانان وینم پوهنتون استادان وینم معلمین ونم د ښوونځي د ټولو سره چې خبرې کوي سل په سلو کې خلک اوس د پخوانی پارلمان یا د پخوانی پارلمان غړي یا د دغه ټوپک سالارانو دوی سره نه جوړ دي نه رایې ورکوي دوی به پیسې هم مصرف کړي دوی به زور وو کې مونږ به انتخابات منحل کړو وایي مخالفت به وکړو مونږ مثلا کمیسیون نه وتړو دغه وتړو ولې زما په اند باندې که رښتیا دولت ته او د انتخاباتو کمیسیون قوي ملي اراده ولري دا ملي پروسه بریالی سر ته ورسوي انتخابات کېږي سره دې نه چې سل فیصد به شفاف هم نه وي سل فیصد به مثلا ستونزې پاک هم نه وي رڼې به هم نه وي ولې بیا هم په نسبي توګه باندې انتخابات چې وشي دغه پارلمان د پخواني وکیلان رانه شي ورته نوي څېرې نوي ځوان نسل با تجربه خلک من خلق دا و تراشی دا دیر پا گتا دا دی ملت پا گتا دا او بیدی دینا دا غا پارلمان چی وزی پیتا دوام ورکی دا دی ملت پا گتا ندا او که دا پارلمان نی بیان دولت معنا نلری بیا با حکومت یا حکومت پا زنگری تو بیت شنیش کوره بدی که با ملل متحد یونما و دانو پول د سیاسي خوځښتونه ټول کوشش کوي چې په هر صورت انتخابات وشي پارلمان باید راشي او تر پخوا ډېر زیات ښه وي بهتر وي نه بدتر یعنی بدترې څېرې بدې څېرې منحوسې څېرې بس پارلمان ته لاره پیدا نه کړي هلې ځلې همدغه دوه تضادونه روان دي چې بد خلک کوشش کوي چې پیسې زر زور مصرف کړي او خپل ځان پارلمان ته او ښه خلک متنفس خلک ملي خلک باسوره خلک هغه کوشش کوي چې پارلمان ته داسې اشخاص افراد لار راشي
همدارنګه ستاسو د نظره دغه وسنی حالات چې روان دي په سیاسي لحاظ همدارنګه په نظامي لحاظ او د بلې خوا څخه د سولې هلې ځلې کېږي همدارنګه دغه ډلې چې ډول ډول د خپلو ګټو په خاطر تپتلاشونه کوي او ائتلافونه جوړوي په داسې حالاتو کې د روشنفکرانو په خاص ډول د منورینو په خاص ډول نور سیاسي ګوندونو سیاسي شخصیتونو او نورو مقابلو ډلو دنده یا مسؤلیت څه دی چې باید په داسې حالاتو کې څه وکړي او څنګه کېدای شي چې اوسني بحران ته څوک او څه ډول خاتمه ورکړي
ډېر بزې پوښتنه ده زه په پوه شولم دا پوښتنې زما په اند باندې که څوک رښتیا په ملت او په ولس باندې څوک یو رښتیا د ولت او د ولس لپاره مبارزه کوي او غواړي چې دا ستونزې دا څلوېښت کلن بحران او دا بهرنۍ مداخلې خلاص شي او د ملت دپاره په سیاسي لحاظ باندې یو څه وکړي هر دوی کولی شي چې دغه سیاسیون دغه منورین دا مشخص دا ملي شخصیتونه د څه راتل شي ولوی اجماع جوړ کی او د دغه تور او ناویل قوت مقابل کی و پراخه کوي جبهه جوړ کی بل سیاسي ګوندونه چې مشترک او مساوي مرامون لري هغه سره یو ځای شي یو قوي ګوند یو ملي پراخه ګوند جوړ کی تر څو پر وکول شي چې د خلکو د خواستو جواب وکړي شي ولې متاسفانه به د تلو کارل کی سیاسي تیری هم هر یو تر بل ځان کم نه بولي هر یو وی چې ملونی ولسونه په ځان کې لري په داسې چې په عمل کې به داسې نه وي زما په اند باندې کې رښتیا سیاست کوي خلک او رښتیا د ولس استازولي کوي او د ولس لاسنیوی کوي کار ده ورته چې دوی هغه چې مشابه مرامونه او هدفونه لري تګلارې لري هغوی سره بې درنګه بې چایزو شرطه وحدتونه وکړي یووالی وکړي او کوي یو ملي او پراخه پراخونسټه حز سراسری حز رامنځته کړي تر څو پر وکولی چې ولسونه په دې باندې باور وکړي همدا ډول نور چې مرامونه سره راغلي چې ولې ملي دي او ملي شخصیتونه دي دوی یو پراخه اجماع جوړه کړي د اجماع په نتیجه کې یو پراخه جبهه د دې تور قوت په وړاندې جوړه کړي تر څو چې د دې ټوپک او د دې ټوپک د استعمال او د دې زور او زر نه خلاص شي او تر څو وکولی شي په شفاف رایې باندې د خلکو په رایې باندې خلک په دوی پسې راشي او یو لبیک وکړي دا ستونزې په ټولو هېوادونو ټولو ملتونو باندې راغلي دي ولې ملتونو کښې بې داسې اشخاص را پیدا شوي دي چې هغوی د دوی د استازولي کړې ده اوازې پورته کړې ده ولسونه راغلي دي تاسو ولیدل چې بې توفک او بې پیسو په پاکستان په اخوا د ډیورنډ نه پښتون ژغورنې غورځنګ یو سړي پسې راپورته شولو په لکونو زرګونو مظاهرې وکړې لاریونونه یې وکړه تر کراچۍ ټول په هغه قلمرو کښې چې پښتانه اوسېدل د دوی استازولي وکړ او خپل اظهار نظر وکړو دلته ولې متاسفانه داسې دي چې عادي لاریون کوه خپل حقه حقوق غواړه ځانمرګې ورځي اوتومات ورسېږي او هلته ځان چوي عام خلک وژني دا ټول د مونږ په ګاونډ کښې هغه هېواد چې د افغان د نوم نه د افغان د کلمې نه د افغان وژن نه دی ستړی شوی او دلته په داخل کښې سیاسیونو یو ډول هغه نیولي دي یو ډول خودخواهۍ یو ډول مثلا مغروریات یو ډول پخواني ضوابط روابط تر تاثیر لاندې راغلي دي او دوی تر اوسه پورې ونه کولای شو چې ووایي چې تېر په هېر راځئ چې ټول قوتونه سره یو ځای شو او درې څلور مادې ولیکو او ووایي چې وروره ټول ژوند د ملت په خاطر باندې ټولې قربانۍ چې ورکړي دي د هغې په خاطر باندې راځئ چې د ملت نمایندګي وکړو او ملت په ځان پسې راکش کړو او ملت ته دا آواز پورته کړو چې مونږ د تاسو استاذ یو مونږ د تاسو نمایندګان یو تاسو نوکران یو تاسو چوپړ یو د تاسو خادمان یو راځئ چې یو ځای شو او دا تور لښکر که په داخل کښې دی او که د بهر نه مونږ ته څوک تربیه کېدي په ضد باندې یو قوي جبهه جوړه کړو یو قوي ګوند جوړ کړو او تر څو وکولی شو چې دغه د ملت درد دوا کړو متاسفانه خالي زل ډیر روان دي ولې تر اوسه پورې د مثبت نتیجې نه ده ورکړي.
ډیر زیات مننه د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکو یو کارپوه شاغلی محمد اقا شیرزاد، ستاسو د کټورو خبرو او ښه معلومات نه ډیر مننه. تاسو ته زیات پرلتوبونه غواړم. ډیر زیات مننه
تاسو نه هم، ډیر زیات مننه. الله مسپار
او مننه. خدای پامن. خدای پامن. سلام.